درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رډيو یوه بلې خبرونه ته مو هرکلی کو. نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په چپو کې پروګرام به وړاندې کیږي. په ازادي چپو کې د دیونه پروګرام کې به ایران ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته د مقاومت د جبهې د مشرانو سره په لیدو کتو باندې بحث کیږي. خو مخکې له دې چې احمد شیبر راشي او د ازادي په چپو کې دا پروګرام درته وړاندې کی، په مخکې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندې دراورم. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی او د امریکا حکومت د ګوانتانامو له زندانه 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کموالي خبر ورکړی و ویلي وو تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره لا همغږي پرته کړي. خو نن سهار د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی رسنیو ته یو استولی پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلی ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلی مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه د برېښنا هغه بشپړه حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوهونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2 میلیارد کیلو واټه برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خو د دې سربېره د دې یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی. د سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعې بدل شوی. د هیومن رایټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په 100 هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې. د رپورټ له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی چې درنه به یې ښځې هم جونې پرې کوي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د تخلیې له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو د دغه رپورټ په اړه ویلي دي چې دا رپورت په کلکه ردی او دوی تر واک لاندې سیمو کې خلک له ټولو حقونو برخمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېری بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره شوي. دا اداره وایي چې 2020 کال کې نږدې 1 لک کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د رپورت له مخې دغه کسان د جګړو او بې وزلۍ له امله ونه توانېدل چې خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې 3 د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر تروریستي برید وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر شوی دی ښایي د خوشي کېدو چارې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا ور وسپاري. ایران یو ځل بیا فرانسوي اصله ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادل خوا وروسته تر دې بیا ځلي زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بند وه. د پاریس د ساینس پو پوهنتون دا څېړونکي په 2009 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کال حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکي او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دي ویلي چې ولې بیا دا زندان ته اچولې. په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنه ښیي چې د کرونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پر 10,000 ناروغانو ترسره شوې. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوو معلوماتو پر بنسټ ده چې د نومبر له 1 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې پیښې پکې شاملې دي. په څېړنه کې د کرونا دواړه بدلې شوې بڼې اومیکرون او دلتا شاملې دي. او وروسته خبر دا چې د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې. د اسرائیلو د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایران نه اسرائیل ته کډوالي شوي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورنې شوي. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبود نامدار په نوم د یو ایراني جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغه عکسونو کې چې دې میرمنو ایران ته استولي، په تلبیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز، د کورنیو چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشهد د ملي مقاومت د جبهې د غړیو ترمنځ په تهران کې ناسته. دا هغه موضوع ده چې دلته بحث ورباندې کوو. احمد چیبریم ستاسو کوربه، السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اګست په 15 د کابل تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبانو د خپلو مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتلی دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړي توپ وشوه. طالبان وایي چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه ویشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلی دي، خو اصلي هدف دا نه و.
دمو کوشش دا ده چې د سیمې له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمې هیوادونه د پاره افغانستان د اتصال وزیر آسیا دی، جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګریک د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغلي متقی سره د ایران په سفر کې مل وو په بحث کې لرو. لومړی به شاغلي مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، رادیو ټول اوریدونکو ته کوم. تاسو به تر معلومات ده چې افغانستان په وچ کې پروت دی او د ډیرو ازوستونو د لوکونو کې یو ستراتیژیک موقعیت لري. موږ ته لازمه ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ چې د همسایګانو سره نیک توابط او سره وابط ولرو. موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شولې. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه ګذاري باندې او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤل لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی دی او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبر او بل موږ کوم مشکلات چې په سندرو کې درلودل، زموږ د بعض تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي، د هغو په باره کې مو د هغه د وطنپرستو چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید ایران دولت د کنور ترانزیت چې هغه هم باید په دې دیکھ رہے رشار پر علاقے ترکمنستان تو ہم غوار بعض وقت مسلم تو ترکمنستان تو ارزان تمام دیجیے کہ مجھے پتا تھا کشتی دلار سے خراب ہو کشتی دلار سے خراب ہو ایران کو خبر ویش کر دے بانی وہ پڑے اور اس پر دے بانی باور او اطمینان لرو کہ حوال زمو دا فارا دا امسائیان اس پر دے کا واسانا او اقتصادی روازی دا پنسان دا سوزاگوری دا فارا دا سوزاگوری دا فارا دیر مهم دی مثلا دا
محمد صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستل. بل ځای هم دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدرد صاحب د سیمه ایزو چارو کارپو تاسو هم شرغلاسته. تاسو په باور ایران د افغانستان لپاره د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو لارو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریې او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په ځینو نورو هیوادونو کې د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی، هغه د افغانستان د پاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو نه او د بیلابیلو اشخاصو نه په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې په افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. ترفګني مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکانو سره کومک وکړ. تر هغې وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل. د هغې ځانه حمایه کېدل د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیما د ایران نه حمایه کېدل او دغه ځانه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو دپاره د طالبانو سره همکار وو. او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاونډ کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یو غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي. له یوې خوا نه د طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوا نه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي. حتی تر خیسته
مننه همدرد صاحب دې موضوع ته بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و. د دې د خصوصي طور څخه چې د دې اطمینان در پخوا ډېر سوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودې. هغه خلک چې پخوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پېښ شوي وو، دوی د هغې نګرانیان یا نه وې او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دې ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره کې.
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل، په مشخص ډول چې کوم معدنیات
مثلا یو د سنگان، د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري څوک. سنگان معدن یو د هغو د اهن معدن دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډېر غټ معدن دی. نو دوی په هغو کې هم غوښتله چې زموږ سره، یعنی په هر عرصه کې غوښتل سرمایه ګذاري. یو پر یو پرې د یو پریزون پیشنهاد وشو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزون په دې معنی چې یو پریزون به جوړېږي او په هغه پریزون کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې د لپاره یو ډیر غټ پریزن وي، او څنګه کولای شو چې دا پریزن څخه منطقې استفاده وکړي، یوازې افغانستان نه بلکې ټول منطقه به د دې پریزن څخه استفاده کوي. نو دا یو د هغو دغه خو یو پر یو شی ډیر مهم دی. موږ د خاصه اندېښنه دا و چې د ایران څخه موږ واردات به حد دې، یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر رو، او غیر قانوني چې بعض د بعض بازار ته د لارې څخه بیراولي واردات، مثلا دغه څخه بعض بې کیفیت تیل افغانستان ته واردېږي. ټول څه په دې کې موږ د صادر وز موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 30 میلیون دي. په دې کې موږ ټول موږ د څخه ترجیحي تعرفې وغوښته، چې باید موږ تاسو ته ترجیحي تعرفې راکړي. مثلا پاکستان موږ ته ترجیحي تعرفه راکړې ده، هند راکړې ده، اسیا یې نه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري. ولې دې هم په دې باره کې یو څه اجستان او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درایا هم سره د دې ملاقات ترلاسه دي، د دې ملاقات ترلاسه دي د قطر باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې، د نن د اسلام کلا څخه اوس جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا درګې ملار پر رسیدل درو ځکان پر. نو دا هغه څخه بیا بل خط به جوړ شي هاني در چې د چین سره د دې نشیدل باید څنګه امکان ولري. پر دې باندې ډیر بحث
ماننه مومن سر، ماننه ماننه مومن سر، ماننه
خبر کو زه ما زموږ سره پرواز ته ماده نه زه ډیر مازره غواړم
کنه نور معلومات نه هله کوم. مننه مننه چې خبرون کوم برخره سره وخت د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد سب تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په تاسو سترګ ګوري؟
سلام نو درنه بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتہ کوي چې طالبان سره نږدې او شی اړیکې ولري. څول عامل نه دي، نو مړی دا چې ایران د طالبان سره تر دې وړاندې چې طالبان واک تر ورسېږي هم فرانسې دی اړیکې درلودې، او د پخواني افغان دولت او همدارنګ د نړیوال ټولنې لخوا څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د ترهګرۍ په انویژن کې دي، د دې سره فرانسې دی اړیکې درلودې او د دې سپورټ کول، حتی د طالبانو په پخواني مشر مولوی منصور چې کله پاکستان وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته سفر او اوسنی بحث که راسو ایران د طالبانو څخه ځینې اندېښنې هم لري، یعنی ځینې ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي. په سیمه کې د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري، تر څو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي ایران داسې فکر کوي د یو د مخنیوي لپاره طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا دی چې په د تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې، اما په ټولګه د دولت سره نه، یعنی د اوبو مسله وه، همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه، او په ځینې مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوښي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه ده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت ستراتیژیک دښمنی کې ورته وایو لري، او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري. نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د په راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط، که چېرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري، نو څرنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دا یې هڅول چې سره خبرې وکړي؟
دا سره مو برخه هم دغه چې زوړ ساتلم.
بله،
ایران د خوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفداران دې اړیکې لري، او په تیر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والي و عطا محمد نور همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده، چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوی او دوی ته امکانات ورکوله، دا ستاینه په وار وار کړې ده. او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې
د دې سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستل زموږ په یاد دی چې کله طالبان نوی وخت راورسېدل او په پنچیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول، په هغه وخت کې طالبانو په ښکارا دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي. طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني، اما یو جګړې ته ترجیح ورکړی و میاشو جنګېدل او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړله چې د خبرو د لارو خبرو د لارو دا مسله حل شي، بیا طالبانو په هغه کې رد کړل، ځکه طالبان بیا په بشپړ توګه په قوت کې وو او پنجشیر یې نیولی وو. نو د طالبان غوښتنه هم دا وه چې د دې سره کښېني، او تر ټولو غوره لارې دا وه چې د یو درېمګړي هېواد له ادرس د مقاومت مشرانو سره کښېني، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان وبخښئ چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري، هغه که په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپله طالبانو په تحریک باندې وي. نو ایران وتوانېدی چې دغه ناسته تنظیم کړي، اما تر په دې ورسره چې دا ما څو نورې ناسې وشي تر څو نتیجه ورکړي، طالبان مجبور دي چې د یو خدای د مثلا د متحده ایالاتونو د غربي هېوادونو ټولو سره یا د ټولې نړۍ سره په ټکر کې دي. د ډیپلوماتیک اړیکو مسله ده، د رسمي پیژندلو مسله ده، حتی د افغانستان د مرکزي بانک هغه شاوخوا لس میلیارد ډالرو د کنګل شوي پیسو مسله ده، او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې. طالبان نشي کولی چې په ورته مهال د ټولې نړۍ سره دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هېوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هېوادونو سره په مخالفت کې دي په ځینو مسایلو کې لکه ایران، نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هېوادونو سره د خپلې اړیکې وپالي چې واقعي داسې نشي لکه تیز دلی یا پنځه کاله وړاندې چې په حکومت کې و چې د ټول نړۍ سره د مخالفت کې یوازې درې هېوادونو لکه پاکستان، عربي امارات او سعودي عربستان د ترتیبات پیژندلی و. نو دوی هڅه کوي چې ځینې تعاملات د سیمې د هېوادونو سره ولري، مجبوریت وي او قیادي کې وي.
مننه ازادي په چپو کې بحث لا ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنگ مشر، شفیق همدر د منطقوی چارو کارپو میلمانه دی، او د بحث دوام ورکولې. به خبرتیا وروسته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ایران د سفر په اړه وویل.
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی و، ته د افغان مهاجرینو نمائندگانو او سره ولیدل د غوډستون زوباره کې. په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او همدار احمد مسعود دوی سره ملي دکاته کړی دي. هغه ته د پیغام رسول مقصد و، هغه ته پیغام رسیدلی داسې افغانستان د دوی کور ده، هیڅ ډول تشویش باید دوی ونه لري، خپل کور ته راتللی شي، یا د ژوند کولی شي، دوی ته هیڅ ډول خطر نه ده متوجه. همدارنګه د دوی ملګرو ته چې بیلابیلو هیوادو ته تللي دي، نو افغانستان د دوی جای د اسلامي مطلب خان دوی ته ستونزه نشته. دغه پیغام رسول مطلب و او پیغام رسیدلی ده، بل دې نه اضافه کوم خبره نه ده شوی.
هم درس تاسو څه فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف و دغه غونډي؟
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف، ځکه په دې وروستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او په هغه کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استادو هم په هغه کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلانوي هغې ته راولي. نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي، د دې لپاره منډې ترړي مخکیم کړي وي او دای هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشته نه راووت، لومړی خو دا د جبهه ویندویانو دا لیدنه چې دا ردوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوه ده او په خپل امیر خان متقی وویل چې دا لیدنه شوه ده نو بیا د جبهې ویندویانو یا حتی د جبهې غړي مجبور شول چې دا ومنل شو د دوی سره ناشته شوه ده د دوی ځینې غوښتنې وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان هغه ته حاضر شي چې هغه ومني نو په دې اساس باندې یوازې دا چې طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې په ترڅ کې د نړیوالې او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دې حکومت پر رسمیت وپیژندل شي.
همدرد صاحب، که مطلب له ټول شموله حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکاره وکړه چې د پخوانی حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل، ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې ولې کې فاسد نه وو، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختي ورته وایم په خوشبختي وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي، او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په هغه باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشرانې بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بدبخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د قوم په استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، نه کوم یعنی وظایف نه درلود، وظیفه نه درلودله او دنده نه درلودله. نو په دې اساس دا اوله سره د طالبانو کوم دریځ چې و د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو. د پنشیر عملیات یو درول دوی هغه جبل سراج ته خپل وډله ورلېګلې و تر څو پورې خبري ورسره وکړي، او دا خبري تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ. ترې وروسته چې دوی حاضر نشول نو بیا په پنشیر باندې حمله وشوله. دوی رقم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څوک کوي یا استازي توبي چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډېر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي، او دا تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناست دی، لکه ځینې نور مشران چې راغلي دي، دغه سیرا ولې تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه همدرد صاحب. آزاد صاحب، په دې برخه کې به ستاسو نظر هم واخلم، بیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو. څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښېناستل د ملي مقاومت د جبهې کسان، دوی یوازې کابل ته راوغواړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې په یو ډول؟ بله آزاد صاحب.
بله بله تاسو مزه غواړئ؟
بله مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسه چې د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور پنځه نوې ناستې هم وغواړي، بیا به دغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خوا خلاده فشار لاندې دي، اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون، یعنی د ملا برادر په ګډون، د دې ځینې نورو وزیرانو، حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیو څرګندونه کې د اشخاصو نمونه علاخیستي دي چې په هغې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي، چې متحده ایالاتونو د 2020 د فبروري په 19 چې کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک کړی چې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي، او طالبانو دا رد کړي چې نه، دا خلک ډېر زیات ملاحظات پر دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک په اوسني دولت کې ځای ولري، چې تر ډېر ابدي د پورې خلک هم غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانېږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې یوازې کابل ته راوغوي، اما مقاومت زیاده شي نه وسره مني، ځکه هغه په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناستې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلي، یا ځینې لیکنې دغه یا ټویټونه راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې نوی نوم ورکړی دی، په دولت کې شامل دي غوښتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه و د دې کې وسنۍ مقاومت دی هغه تل وس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه و. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان فلاند جنگي جو خپلواکي او ازادي او افغانان د مسایل نشته، اما دا چې د طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته ماله وشي. خو ځینې کسان چې د پیژندل شوي چهره نه دي لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته ومانه خبرونه داسې خپاره شول، ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړې توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیژندل شوي چهره وي او نه هم ډېر زیات عکس العملونه را وپاروي. ممکن طالبان دې ته آمادګي وښيي او په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلاتو کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي، اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل شوي څېرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې ښې راچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وښيي چې دې ته ځای کړي. ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کې چې واځي هم دغه خلک چې خو هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان همشمول دولت دی، دا د همشمول تعریف بیل دی. پیغه کې د میرمنو خو ځای هم دارنګ د هغه کسانو ځای چې د افغانستان اوسیدونکي دي، اما به طرف دی دغه سي بد بیک گراوند نه لري لکه داخلي کې شي لري. هغه به په دولت کې یو سیاسي ځختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ځختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته مالګي وشي یا دې اماده وي چې
مننه صاحب صاحب لایبی خبرته ورو ساوریدون کوته مخه کو
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیره د خبرونې په ترڅ کې لانو
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221120501 تکراروم 00420221120501 او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشتزنګ وای 00420221120501 تکراروم 00420221120401 او د سجی رادیو د سکاټ لاري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدون کې را سره دی اسری په پوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ خپل پښتنو کې تاسو را سره یاست.
وعلیکم
بله او مهرباني
شهور صاحب مې اوري
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست.
سلیقولار شیزم د لغمان تاسو کې مو تاسو ته د ازادي رادیو مې حواله ته درنو مې مرو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کتاب مخه کوم مهرباني وکړي.
شهور صاحب تاسو سلام او ملمنو ته سلام. احمد همدرد د سرپاړی کا کې لغمان نه
مهرباني
یما خو دا سفر کې سمرګره او دا غورور نه دا پښتنه دا چې دا په ټول دي سلوي ښکاله کې دا هم سایګان او زمون سيدي دا د سیمې هوادین هم سایګان لکه ایران او پاکستان دې سريختنی همکاري نه افغان حکومت کوم حکومت تر کړه دا نه له افغانستان سره کوم وقادار پاتې سي دي. یما پښتنه دا غورور نه دا دا چې اوس دې څومره دا دا چې هغه ریښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورته نیت لري یا دې سره کوم ډېر نږدې اړیکې دې په اطمینان سره پالي او څنګه هغه په خواري
همدا مومن صاحب. بله یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې و کېدې چې تاسو اواز ما اوریدلې هغه ولاړل. خو تاسو سوال بل نور ملمنو سره له شاغلي آزاد او شاغلي همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو. اسریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلامونه نیک هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مننه.
مخ مو په خیر
سلامت مهرباني.
مننه شیبر صاحب. په خوانی جمهوریت نظام چارواکي خو ځینې فاسد هم ول کدا کچیر دی فاسد نو نو دا به دسه کډو دا نظام به دسه تړی وړي
خو نو ته بنسو خو نو ته بنسو دا اوس اوس موضوع خبرې کو
رازم رازم دا اوسنی وبانم خبرې کو شیبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړو نن به دغه حالات نو ډیمونه جوړ کړی وای نن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو نو اوس رازم دا اوسنی نظام ته شیبر صاحب محترم دا اوسنی نظام نه زموږ دا لطف ده چې موږ ځوانان بیکار دي دی دسه کارونه وکړو چې دی پخوانی چوکي والا مشران خو اوس دی
وروره دی پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دی په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نظر
شیبر صاحب د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم شیبر صاحب چې هغه سره باید دسه ترنګلی جنگونه ونکړو په پوله جنگ ونکړو باید ایران سره خره وابط ولرو ترسو دموږ افغانستان هر ملک ته بیلا بیل احتیاج ده شیبر صاحب محترم نو دوی باید داسې کارونه وکړي چې زموږ ملک احتیاج او محتاج ده چې ترسو دغه محتاجت نه ووځي شیبر
دغه ملن نظر مننه بل اورېدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام نه مهرباني وکړي
السلام علیکم احمد شیبر صاحب
وعلیکم السلام
کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا ریپورټنه سلامونه او نیکې هیله تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم
مهرباني مهرباني
کوم ما پښتون له ملمنو نه دا د آزاد صاحب نه له همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا چې دی د دوه دي پاره د شي وادنه د مثلا له امریکا شي وخه نه د دې سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتون له ملمنو نه دا د شي د دې لپاره څومره لازم ده چې دغه هیوادونه د لپاره د دې یو والا یو متفق چې د څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي
مننه مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو دا هم را اخلو بیا ملمنو ته مخه کوو مهرباني وکړئ مهرباني تاسو
په لاندې السلام علیکم شیبر
صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام
تاسو د ازادي راډیو ټولو مېلمنو ته احترامات وړاندې کوم شفیع الله خبرې کوم د هلمند
مهرباني
زما خو نظر داسې دی چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرني هیوادو سره په ځانګړي ډول سره باید شفایي سیمې لري او شاړي کور سره وساتي ځکه د بیا همسرګانو سره ښه سلوک او ښه ګزاره چې د دې ملت او د ولس د ټولو په ګټه ده
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته یو اړین کې بل ډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو مهرباني وکي مهرباني تاسو پلانټ کې است
السلام علیکم ولاد ایمن ولاد کنیاړي کنیاړي
مهرباني تاسو ځکه خبرم خبرې کوي لطفا
څنګه ښه
بس ملمنو ته به ورشو ازادي په څپو کې پروګرام د آزاد شپ د دې اوریدونکو خبرې کوم اوریدلې به په لاندې ولستان کې خپل نظر پی ورکړي یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهترو روابطو بل اتحاد څومره ضرور دی او ش روابط یو غوښتل مهرباني
نوموړي اوریدونکو چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایه هیوادونو په څنګه ایتو د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیز کې ښه نه وی آیات بوسې اعتماد کېدلی چې هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره نړۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکوي او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پالل لپاره دونو هیوادونو په وړاندې خپل بهرنۍ پالیسي جوړې کړي ایران هم همدارنګه پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپلې ګټې پالل دي چې په دې ګټو کې افغانستان څومره تاوان لري تر ډېره بده پورې د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډېر ګرام وو موږ نه توانلې په تیر کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره د نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګ وپالو یعنې ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وې نو طالبان یا وسنی واکداران یا پراتونکي هڅې چې ساختار او دولت چوي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره کغه پاکستان می ک ایران وی اړیکې ولري امدا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې په یره کې خوندي کی او د افغانستان ملي ګټو لمخې د خپل بهرنی پالیسی جوړی یو کلی پیدا ده د افغانستان د دولتونو په ظرفیت پورې اړه لري طالبان وسمه وټ باندې چې د ظرفیت دی ولري او د وټ باندې چې ډیپلوماټیک ډیپلوماټیک لحن او لهجه په لرلو سره د خپل بهرنی پالیسی د پاکستان ملي ګټو لپاره دی اغل کړی پلی کړی. دا یو برخه ده چې دوم اوریدونکي دا ویل چې ایران او افغانستان یا ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وتوانی چې دا اتحاد ولري. نو کابو دوی مې شي وړاندې د طالبانو د بهرنی چارو موین شغلی عباس نجی دا وړي ښکارا ویل او لیکنګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي او په ځینو ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په شو ودروي. نو دا په دې معنی چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخه د طالبانو اوسنی حکومت ته یا تحریک طالبان ته همدارنګه افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټه ورسي. نو هغه مخالفت چې تر ډول فکر کېږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی او د ایران سره اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې د فکر نه کوم چې طالبان دې هڅه وکړي چې په دې له دې ادرس سره د ایران سره اړیکې ولري، بلکې ایران او طالبان هڅه کوي چې خپلې نږدې اړیکې سره ولري او د بل په وړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه له منځه ولاړې شي. او دا چې دریم اوریدونکي دا وویل چې طالبان باید سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې وپالي، ټول کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی، که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی، یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هېواد هم دی په رسمیت نه دی پیژندلی، اما دغه واکداران چې اوس دي مجبور مکلف دي چې د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې ولري تر هغو چې د سیمې هېوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماتیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي، هغه دولتونه له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دوه لسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدی شي چې داسې یوه ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته، زما فکر لار زه فکر کوم چې په دې بحث کې، په دې باندې بحث ونه شو، تقریبا و داسې مسایل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړئ، ته به ورسره راسم زه به د سیلند لیست ته وایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان اوبه او د ایران تیل د ایران کې خیر اکثر عمل نه درلود، او طریقې ورسته کوم اوبه چې په افغانستان کې مهار شولې، البته سیستان او بلوچستان او زاهدان او کوم ځایونو کې چې کوم ستونزې دوی ته رامنځته شولې، کوم وچکالي البته راغله، نو دوی مشکل سره مخ شول. بل مسله دا دایښ مسله ده، په دې باندې دوی هر یوان دښنه ده، دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیا مذهب مسله ده، د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتلونکي اقدام څه دی، دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پر راتلونکي کې به شل کال دوی د امریکا سره جنگ کړی دی، یا مخالف به ورسره پاتې کیږي که موافق سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی و یا یو دلکې جوړ کړو د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران یلته په افغانستان کې روزلي وغوی ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوی توان ډور کول دي. اوس برا شو د اوبو مسله ته ګوري. د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو، او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل روان للاس اور کې بي زيني خلک واجدا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې، نو د موسی شفیق او زيني نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورسته صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسائل موږ حل کړو، لیکن دغه سی حل شو ول چې تریغي ورسته بیا د مشکلات زیات شو افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا وختونه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شو دی د سلما هغه کافی اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنې هم شته.
همدر صاحب، مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه، پدی باندې بحث وکړو. د آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره وسم هم دومره اهمیت لري ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي.
ګورې د سوریې جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر مهال د یو وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کوه اوس بیا دغه ځایناستې خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لیستونو کې دی چې یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کېږي. دا چې اوس په سوریا کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنې هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبان د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرات او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړله، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ او کوم مشران د افغانستان ولاړل. په دې سره د سیمې د هیواتونو نیابتي جګړې ځلې هم یا هغه شی ضعیف شوی په افغانستان کې. اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي. کنن جګړې په سوریه کې سړې شوې دي، په نورو سیمو کې سړې شوې دي، اما ممکن دوی سبا دې ته ضرورت ولري، هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب که فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډیر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه کډوال چې ایران لري د څه خوف له استفاده تر اوسه کړی ده، او ځینې راپورونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریا کې د افغان کډوالو لس زره شاوخوا یوازې جنګیالي هلته وژل شوي دي چې د فاطمینو دپاره جنګېدله. دا چې دی دا امکانات لري چې دی په ایران کې وروځي په دې کې هېڅ شک نشته، اما دی دا غوښتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې دی د ستراتیژیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي، چې هغه ایران دی نه شي کېدلی. ایران کې واځي د روزل شوي دي یا روزل کېږي، اما دی وجنګول په هغه کې په سوریا کې و جنګول، او په ځینې موارد کې په افغانستان کې هم جنګول. ځینې دغه شی موارد د دغه شی اسناد تر لاسه سول په ځانګړي توګه فراه او په نیمروز د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو نو سره ځینې کسانه چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنۍ په وړاندې جنګېدل دي، هغه څخه د ایران سخت صلاوی پاته سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل لپاره، د فاطمینو د تمثيل لپاره، د فاطمینو د فعالیتونو لپاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو دوی ستراتیژیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبانو سره ولري، دغه له مخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د دې سره نږدې اړیکې لري، یا د اهل تشیع کوم هغه چې دی پالون کې چیرې، یا د هغو منون کې چیرې، د هغو خپل نفوذ په سیاست کې وي، د افغانستان په سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه ادرسه لکه په تېره کې دی بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمینو له ادرسه په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکاره دان هیڅکله نه ده منلی چې فاطمین دې په افغانستان کې وي او هلته د فعالیت وکړي. خو کوم نفوذ چې دی درلود له هغه ادرسه دی کولای شوی، دی اوس هڅه کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوذ پیدا کړي چې بیا دغه نفوذ له ادرسه د فاطمین برته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیکو نقطې د استعمال لپاره دی یاته ولري، او روزل کې دی کولای شي چې په ډیر اسانه توګه په ایران کې وتی چې ممکن دا اوس هم جاری وي.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې داعش ته اشاره وکړه، د اگست له 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې داعش ځینې خونړۍ بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په وروستیو کې چې ورته ګورو د داعش حملې په افغانستان کې کمې شوي دي. آیا بیا هم داعش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغسې یو ګواښ په وړاندې اندېښمن وي، لیکن دغه ګواښ د طالبانو پر راتګ سره مکمل زه فکر کوم چې له منځه تللی دی، او دغه وروستي بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخري زور و، تر دې وروسته هم ټاکر ټوکه وکړي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زر طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط او اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو، د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی، په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځانه سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه څه رقم ده. دوی تر اوسه دا په اندېښنه کې دي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه دا د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي.
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستې، بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدلې کړي، او د دې له خطره چې ایران خوشاله کړي امریکا ته شا کړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډیره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کاله کې خو طالبانو جنګ ورسره وکړ او نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تیروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوحه کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري، زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي. او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا اوس هم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي او د ایران سره خپل اړیکې د ګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چېرته داسې ونه کړي، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې وي، ځکه تاسو خپل فکر وکړئ چې د طالبانو راتګ چې دی دغه ګوره یو توافق وو، توافق خو شو تر هغې وروسته بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د توافق د لارې طالبان چې دی په افغانستان کې اقتدار ته رسیدلي دي. او زه فکر کوم چې چیرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د داسې قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي، دا چې په چې کې ګټه وي هغه کار کوي. که نن د طالبانو په وجود کې ګټه د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټه، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هیوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ پر توګه یا د یو متا پر توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلور او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واکمن نن باید ته متوجي شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دا هغه د چا سره ده، او غونډې د دوی په دې تیرو مسلويختو کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او فراتونکو کې به سره خان.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه د بحث روسیو تر رسیدلې یو کله تاسو هم وکړم. کله چې امریکا وویل چې پوځان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شیس پکې کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
ګورې ما مخکې خپله خبره کې یادونه وکړه چې کابو میاشت یو نیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مهم ښاغلی عباسنګزي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي او دا هغه سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې وي هغه کې یعنې له توجه دې وغورځول شي. نه، زه فکر نه کوم چې طالبان دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې پرتله کو خورا ډېر ضعیفه ده. لکه تاسو خپل خبره کې یادونه وکړله چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړ مورزم د ملګرو ملتونو ځانګړي ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارد د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه به له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې او متحده ایالاتونو شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یغدمیشن چې هیوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرسته چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنې ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونو د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته ځمه لوی پریکړې غوښتنې نشي کولای چې $15 میلیارد دی د یو هیواد تر مرستو شي یو د ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅ کله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تیرې کې صحیح د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې په سرمحل باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې، حتی په مزار کې زموږ په یاد کې بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماټان هم وژل او هغه هغه د دې اړیکې تبدیل پوری خرابې سولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې بریټ کاوه د دې بریټ ملاتړ یو ډول وکړي په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي هغه په هغه ډول باندې نشي شي کېدلای چې ایران یا خپل څوک د توقع لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان د دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیر مننه آزاد صاحب او همدارس همدر صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لالای بمی بیمار نشی